له تروریزم سره په مبارزه کې د خپل هیواد د دریز ننګه وکړه. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور مهم موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. لومړی د دې ساعت خبری سرویس واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
لومړی پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو مشر ملا عمر له څلورو ورځو راهیسې په کوټه کې په خپل پټنځای کې نشته چې دې حالت طالبان له بې نظمۍ سره مخامخ کړی دي. د پاکستان سمندري ځواکونو په کراچۍ کې پر خپلې اډې تر 14 ساعتو وروسته له هغې کنټرول ټینګ کړی چې وسلوال طالبانو پرې حمله کړې ده. ډیپلوماتان وایي چې اروپایي اتحادیې پر سوریې د مظاهرو په وړاندې د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړي دي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر له څلورو ورځو راهیسې په کوټه کې په خپل پټنځای کې نشته چې دې حالت طالبان له بې نظمۍ سره مخامخ کړي. د دغه ریاست ویان لطف الله مشل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته رسېدلي معلومات ښیي چې له نوموړي سره د طالبانو تماسونه له تېرو 10 ورځو شلېدلي دي. تر دې مخکې د ځینو امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي وو چې ملا عمر په یوې حمله کې وژل شوی، خو طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه نه ده ورکړې. سلمان بشیر دغه خبرې نن کابل ته له تګ وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل دوی د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او هیڅکله هم د افغانستان دښمنانو ته پناه ځایونه نه دي ورکړي. ټاکل شوی سلمان بشیر سبا د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ ګډه غونډه کې چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي ګډون وکړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي ملا مستور چې د طالبانو لخوا د دې ولایت د سنګچارک ولسوال ټاکل شوی او له شپږو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د سرپل د امنیې قمانداني سرپرست ډګروال سید جهانګیر په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دغه کسان په داسې حال کې چې په خوب ویده و د خپل یو ساتونکي لخوا وژل شوي. د جهانګیر په خبره دغه کس چې طالبان وژلي چې طالبان یې وژلي شاوخوا 15 ورځې مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی و. د جوزجان محلي چارواکي بیا وایي په هغه نښته کې چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې، درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ په قلعه انجیل کې نن غرمه مهال ځان وژونکي حملې 300 تن ته مرګ ژوبله واړوله. د لغمان د ولي ویان فیضان الله پټان وویل په دې پېښه کې 4 تنه ملکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي وویل برید د یو سیمه ایز هوټل مخې ته شوی او هدف هم نه دی څرګند. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر کرزي دغه برید په کلکه غندلی. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سمندري ځواکونو په کراچۍ کې پر خپلې اډې تر 14 ساعتونو وروسته له هغې کنټرول ټینګ کړی چې وسلوالو طالبانو پرې حمله کړې ده. ویل کېږي ځواکونه په دغې اډې کې له حملې وروسته چې پکې لږ تر لږه 10 عسکر وژل شوي تر اوسه د لټون عملیات پر مخ وړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن په کراچۍ کې خبرلانو ته وویل د 4 او 6 په شاوخوا کې وسلوالو کسانو چې په درنو وسلو سنبالو تېره شپه ناوخته د سمندري ځواکونو پر مهران اډې حمله وکړه. 2 حمله کوونکي وژل شوي او 3 ځان په خپل الوزولی. یو بل ګمان کېږي چې د نړیدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې شوی وي او 2 نور حمله کوونکي به په تیښته بریالي شوي وي. مخکې چارواکو پر دغې اډې له 10 څخه د زیاتو وسلوالو کسانو د برید په اړه ویلي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په دې اړه خبرلانو ته وویل
دا د پاکستان په وړاندې د تروریزم یو عمل دی چې په اړه یې مخکې خبرې کړي. طالبانو اول قاعده مخکې اعلان کړی و چې دوی به د پاکستان پر پوځي تاسیساتو او البته پر وسلوالو ځواکونو حمله وکړي چې دا د دوی لومړنی اقدام دی. په دې خاطر زه وایم چې پاکستان په جګړه کې ښکېل دی. پاکستاني طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دغه حمله یې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د غچ اخیستو یوه برخه ده. اسامه د روانې میاشتې په سر کې په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د یو بل خبر له مخې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په تازه برید کې په شمالي وزیرستان کې 4 کسان وژل شوي دي. دا برید د ماشخیل په سیمه کې د سخت دریځو پر یو موټر شوی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمن میشل اروپا ته د څلور ورځني سفر په لومړي ګام کې نن آیرلند ته ورسېدل. دوبلن ته له رسېدو وروسته اوباما او میرمنې د آیرلند له ولسمشرې میری میکلس او صدر اعظم ایندا کیندی سره وکتل. تمه ده چې اوباما به آیرلند ته د سفر په ترڅ کې د منیګال له کوچني کلي څخه لیدنه وکړي چې د ده غورغور نیکه پکې زیږېدلی و. د اوباما پلار د کینیا او مور یې هم آیرلندي ټبره امریکایی ده. اوباما به نن په دوبلن کې په خلاصه فضا کې د وینا کولو سره له آیرلند له آیرلند څخه کتنه پای ته ورسوي. د اوباما نږدې همکارانو ویلي چې اوباما به په دغې وینا کې د متحدي ایالاتو او آیرلند ترمنځ پر قوي اړیکو تمرکز وکړي. هغه د آیرلند له صدر اعظم سره په کتنه کې دغه اړیکې وستایلې. د متحده ایالاتو او آیرلند ترمنځ دوستی او اړیکې تر بل هر وخت ډیر قوي دي. په حقیقت کې دا یوازې د ستراتیژیکي ګټو مسله نه ده، دا یوازې د بهرنۍ پالیسۍ موضوع نه ده، بلکې متحده ایالات او آیرلند خونی روابط لري. اوباما او میرمن به سبا ته بریتانیا ته لاړ شي، چیرې چې د بریتانیا ملکه الیزابت به هغوی په یوې رسمي ماښامنۍ میلمه کړي. اوباما به د روانې اونۍ په پای کې په فرانسه کې د اته کسیزې ډلې په سرمشیزه کې چې د جی ایټ په نوم یادیږي برخه واخلي او له پولند څخه په کتنې به خپل دغه سفر پای ته ورسوي. ډیپلوماتان وایي چې اروپایي اتحادیې پر سوریه د مظاهرو په وړاندې د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړي دي. ډیپلوماتانو وویل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس بشار الاسد په شمول یو شمېر چارواکي په هغه فهرست کې شامل کړي چې په دغو ځپونکو اقداماتو کې د لاس لرلو په خاطر پرې د سفر بندیز لګول کیږي او درایګانې کنګل کیږي. دغو وزیرانو همداراز موافقه وکړه چې اروپایي اتحادیه پر ایران په سلو نورو اهدافو بندیزونه لګوي. دا د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرو کې د نه پرمختګ مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به په بروکسل کې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې دغه راز په لیبیا کې د معمر قذافي د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانې جګړې او د تونس او مصر له نوي ډیموکراسي پلوه رژیمونو سره د مرستو په اړه هم بحث او خبرې وکړي. د آیسلند له تر ټولو فعال آتشفشان څخه د لړو او شګو د خپرېدو له امله د آیسلند لوی هوایي ډګر تړل شوی او د اروپا په هوایي قلمرو کې الوتنې د زیاتې بې نظمۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ګریم سوتن آتشفشان د تېرې شنبې په ورځ فعال شو او تورې لړې او هیرې فضا ته خورې کړې چې ډنمارک هم دې ته اړ کړ چې د ګرینلند د هوایي قلمرو ځینې برخې وتړي. اروپایي اتحادیې وویل چې دغه تورې لړې او هیرې ښایي نن د ورځې په وروستیو کې د بریتانیا او آیرلند هوایي قلمرونو ته هم ننوځي. کارپوهان په عین حال کې وایي چې د دې امکان لږ دی چې د تیر کال هغه بحران تکرار شي چې د آیسلند یو بل آتشفشان د خوټېدو له کبله رامنځته شوی و. او د راپورونو له مخې د امریکا په ځینو مرکزي برخو کې پرون د طوفاني بوړبکۍ له امله لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. چارواکو نن وویل چې د میسوري ایالت په جوپلین ښار کې د 9 کسانو مړینې تایید شوې. د دې ښار چې نفوس 50,000 تنه دی، د ودانیو یوه درېیمه برخه ویجاړې شوې دي. د مینوسوتا ایالت په مینوپولیس ښار کې د طوفاني بوړبکۍ له امله د لږ تر لږه یو کس د مړینې خبر ورکړل شوی. دا و د دې ساعت د مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د ونې خبرونه کوي. په داسې حال کې چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته اسلام آباد د لویدیز له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د سرښندنو دفاع وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همداراز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملا عمر د وژل کېدو اوازې دوی هم اوریدلې، خو په دې اړه په دقت سره اسناد نشته. په هیواد کې روان امنیتي حالت ته کتنه کوو. په کونړ کې نښتې شوي او په لغمان کې په یوه ځان وژونکي برید کې قومي مشران په نښه شوي.
څلور نفره چې پکې شهیدان شوي دا محلي سپینګیري دي، هغوی خپله منطقه کې دي او ټکیان چې دي هغه مهترلام روغتون او ننګرهار روغتون ته وړل شوي.
په سیمه ایزو جرګو کې د ښځو د برخلیک په اړه پر پریکړو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اندېښنو به خبر شي. او واورئ چې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په اډه کې نښته چې پرون شپه پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. د مازدیګر لس بجې شپږ بجې او لس دقیقې دي. وبخې پاکستاني چارواکي وایي چې د هیواد هیڅ راز ترهګرو ته ځای نه دی ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په کابل کې دی نن خبریالانو ته وویل په پاکستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د مشرانو موجودیت د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د دوی حکومت یې ملاتړ کوي. افغان چارواکو تل د پاکستان په حکومت کې ځینې کړۍ له طالبانو او ترهګرو سره په مرستو تورنې کړي دي. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د 15,000 پاکستانیانو وژل په دې هیواد کې د ترهګرو د لمنځړلو روښانه دریځ بولي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال سلمان بشیر چې کابل ته د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راغلی، له خبریالانو سره په خبرو کې هغه ادعا ناسمې وبللې چې ګواکې پاکستان ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي.
موږ د افغانستان هیڅ ترهګر او دښمن ته پناه نه ده ورکړې. دا مهمه ده چې پوه شئ چې دوه افغان طالبان په پاکستان کې دي او په دې کې هیڅ د پښتنې ځای نشته. خو دا په دې معنا نه ده چې دغو کسانو ته د پاکستان حکومت پناه ورکړې. که داسې وای نو ولې به د پاکستان نږدې هر ښار تر حملې لاندې راته؟
ښاغلی بشیر داسې وخت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ خبره ردوي چې د ډیرو افغانانو په باور اسلام آباد ته نږدې په یو ښارګوټي کې د القاعده شبکې د مشر وژل دا ثابتوي چې د پاکستاني حکومت ځینې کړۍ په دې خبرې وي چې اسامه بن لادن یې په هیواد کې وو. سلمان بشیر هم د نورو پاکستاني چارواکو په څیر دا خبره رد کړه، خو ویې ویل چې دا موضوع به یو خپلواک کمیسن وڅېړي چې اسامه څنګه پاکستان ته ورغلی و. د راپورونو له مخې چې پاکستاني چارواکي د دوی په خاوره کې د اسامه د وژل کېدو په ډول پوځي عملیاتو کلک مخالفت کوي. افغان چارواکي وایي چې د القاعده او ترهګرو په سلو کې نوي مشران په پاکستان کې ژوند کوي، خو افغان مشران بیا له نړیوالو غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه دي د پولې پر بل غاړه، یعنی د ترهګرو په اصلي ځالو کې وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
نن سهار د افغان چارواکو له قوله داسې راپورونه ورکړل شول چې ګنې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی دی، خو دا راپورونه وروسته رد شول. اوس افغان دولتي چارواکي د ملا محمد عمر د وژل کېدو په اړه په ډیر احتیاط سره خبرې کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې وایي چې ملا عمر له څو ورځې راهیسې د هغه د اوسېدو په ځای کې نه دی لیدل شوی او ټلیفوني اړیکې هم ورسره شلیدلې دي، نو دوی وایي چې امکان لري چې وژل شوی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال چې نن په کابل کې وو او همداراز په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو ویاند وایي د ګنګوسي اوریدلې خو نتایجو ته انتظار باسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو د خبر له خبرېدو وروسته افغان چارواکي وایي چې دا خبر لا سیړنو ته ضرورت لري. د ملا محمد عمر د وژل کېدو خبر د افغانستان د استخباراتي منابعو لخوا ځینو افغان خبری رسنیو ته ورکړ شوی و چې وروسته له هغې په تیزۍ سره د سیمې او ډیرو هیوادونو رسنیو ته هم ورسید. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطفالله مشل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملا عمر ناڅاپه ورکېدل او ورسره د تلیفوني اړیکو شکېدل د دې سبب شوي چې د وژل کېدو خبرې خپور شي. مشل په رسمي توګه د ملا عمر د وژل کېدو خبر تایید نه کړ.
زمونږ د منابعو او د طالبانو د لوړپوړو قوماندانانو د څرګندونو سره سم ملا محمد عمر د تیرو څو ورځو راهیسې غیب او لادرکه دی. اوس مهال موږ نشو کولی د ده مړینه یا وژل کېدل رسما تایید کړو، خو د خپلو منابعو د معلوماتو پر اساس ویلی شو چې ملا محمد عمر له درې څلورو ورځو راهیسې له کوټې نه غیب شوی دی او د ده نږدې ملګري او طالبان نشي کولی ده سره تماس ونیسي. او دغه اوازې هغو طالبانو ته هم رارسېدلي دي چې بعض ځایونو د افغانستان کې امنیتي او تروریستي فعالیتونه کوي. تر څو پورې چې فزیکي جسد نور شان لاسته رانه شي د دې مړینه موږ فلحال رسما نشو تاییدولی.
له دې مخکې ویل شوي وو چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر دوه ورځې مخکې د پاکستان له کویټې څخه د شمالي وزیرستان په لاره د تګ پر مهال وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال سلمان بشیر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې اوس مهال د ملا عمر د وژل کېدو یا نه وژل کېدو په هکله معلومات نه لري.
I am not in a position to confirm that as yet.
زه په دې موقف کې نه یم چې د ملا عمر د وژل کېدو خبر چې د یو شمېر رسنیو لخوا خپور شو تایید کړم. په دې هکله څه نشم ویلی چې آیا دا پیښه رښتیا ده او کنه.
په افغانستان کې بهرني سولسات ځواکونه وایي چې دا خبر دوی ته هم رسیدلی دی. د دې ځواکونو ویاند جوزف بلاتس وایي
We all have got this report.
موږ دا نتایج شوي راپورونه ترلاسه کړل او دا مخکې له وخته ده چې په هکله یې څه ووایم. باید انتظار وباسو چې آیا پیښه رښتیا ده او که نه.
وسلوال طالبان د ملا عمر د وژل کېدو خبر له حقیقته لرې ګڼي او وایي چې د دوی مشر ژوندی او د افغانستان په یوه خوندي سیمه کې اوسیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د مشر بن اسامه بن لادن د وژنې په عملیاتو کې داسې مهم اسناد د هغه له کوره ترلاسه شوي دي چې د دې شبکې د راتلونکو عملیاتو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. په کابل کې د ایساف ویان جنرال جوزف بلاتس نن په یوه خبري غونډه کې د هیواد په شمال کې د ازبک وسلوالو موجودیت ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا د ځپلو لپاره یې هڅې روانې دي. حمید مومند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي هغو اسنادو او شواهدو چې د اسامه بن لادن د وژلو په مهال ترلاسه شوي له دوی سره په سیمه او نړۍ کې د القاعده د حملو په مخنیوي کې کافي مرسته کړې. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو وایي جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان په ابټ آباد کې د شو عملیاتو په مهال د القاعده له فعالیتونو سره تړلي زیات اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي. که څه هم ښاغلی بلاټس د اسامه د وژنې رواني اغېزې موثرې وبللې، خو وویل چې اوس لا وختي دی چې د تروریزم په خلاف په روانې مبارزې د اغېزو په اړه څه وویلی شي، ځکه د ده په وینا القاعده لا هم موجوده ده. دی وایي موږ به د القاعده او طالبانو په خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه لا هم په سیمه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې القاعده او طالبان موجود دي. دلته د جنگ د پای ته رسولو لپاره او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د ګړندي کولو لپاره هیڅ دلیل نشته او نه هم زموږ د ځواکونو د وستلو لپاره. موږ اړ یو چې د اسامه بن لادن د وژلو له حقیقت سره سره د تروریزم په خلاف د جامع ستراتیژۍ له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړو. د بلاتس لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځو سرچینو د معلوماتو له مخې لا هم په سیمه کې د القاعده ځینې مهم قمندانان موجود دي. د اسامه له وژلو وروسته اوس دا ګمان په یقین بدل شوی چې د دې شبکې او افغان طالبانو مشران او مهم غړي په پاکستان کې دي. خو د جنرال بلاتس په وینا د شبکه او نور افراطی ډلو سره تړلي وسلوال په افغانستان او په تیر بیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم فعال دي. د بلاتس اشاره د ازبکستان د اسلامي غورزنګ فعالیتونو ته وچه د افغانستان په شمال کې د موجودیت په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو دا چې د اسامه بن لادن وژل د دوی په فعالیتونو کوم اغیز کړی او کسنګ د پداړه سوال بیا هم له وخت نه مخکې خبر او بلله. د وایدا چې تاسو د ازبکستان د اسلامي غورزنګ فعالیتونه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره له شو عملیاتو سره تړی زه اوس دا مسله نشم تاییدولی، دا ځکه چې اوس مهال زیات خوځښتونه او فعالیتونه موجود دي. زه فکر کوم چې اوس لا وخت دی او موږ باید انتظار وکړو چې خبر کینی او بیا د اسامه د مړینې د اغیزو سمه ارزونه وکړو. د بلاتس لخوا د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې د دوام خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم په خپل روسي سرګندونو کې په پاکستان کې د وسلوالو مشرانو په نخښه کولو ټینګار کړی. د هغه څه دی چې افغانستان کې هم تر ډېره کتونکو او خپل افغان دولت غوښتنه کوي چې د ترهګرو په خلاف مبارزه باید د هغوی مرکزونو او اډو ته چې له افغان پولو بهر دي ولېږدول شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې نن یو ځانمرګي برید څلور تنه قومي مشران ووژل. په دې برید کې همداراز څوارلس تنه نور ټپیان شوي هم دي. له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ غرمه 12 بجې د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په وسیمیز بازار کې ځانمرګي بریدګر څلور تنه قومي مشران وژلي او څوارلس تنه نور ملکی خلک ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویان فیضان الله پټان ازادي راډیو ته وویل
نن 12 بجې شاوخوا د علي شنګ ولسوالۍ د کنا بازار په سیمه کې په یو هوټل کې انتحاري برید شوی چې په نتیجه کې څلور ملکی وګړي شهیدان شوي او څوارلس ټپیان دي. هدف هم یې انتحار کوونکي ته څرګند دي. خو په دې کې چې څه دلته دا یو علی وطن دا بازار مالی نه چیږي نور دا نه شاره دوه سره تر ما وینا چې اکثره د درو هم د دینه سودا اخلي او د غرمې ډوډۍ لپاره راټول شي او تیاری کې شوی دا په طرفه چې دی هغه ټول کې
د لغمان د والی ویان پټان وای ټاپیان د لغمان او ننګرهار روغتونونو ته وړل شوی.
دا څلور نفر چې پکې شهیدان شوی دا محلي سپینګری دي مطرح محلي سپینګری دي هغه خپل منځ ته کړي او ټاپیان شي دي هغه خپل کلیوالي روغتون میاترلام روغتون او نګرار روغتون ته وړل شوي چې په هغې کې د څلور تنو ټپیانو وزن نازکه ښودلی شوې ده.
لغمان ولایت په هغه سیمو کې شامل دی چې سږ کال اوړی به امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دغسې بریدونو ګنې دغه بهیر له ستونزو سره نه مخ کېږي. د لغمان د والي ویاند پټان وایي
نه، په مجموع کې د افغان امنیتي ځواکونو نه خصوصا د لغمان اړوند هغه قوي دي. لا تر اوسه پورې په سرطان میاشت کې دی بیخي دي ته چمتو دي چې د انتقال پروسه رامنځته کېږي او خپل امنیت خپله وساتي.
د وسلوالو طالبانو منابعو د دغه پیښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د دولت د طرفدارو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوی. دواړه خواوې په دې جګړه کې یو بل ته د تلفاتو د اړولو دعوه کوي. روهله انوري له کونړه پر دې موضوع دا راپور راستولی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې سهار د نورګل ولسوالۍ په مزاردره کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ نښته شوي چې په نتیجه کې وو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله او وختي ده. هغه ویل د کومو طالبانو جسدونه چې پولیسو ته په لاس ورغلي د ملي اردو لباسونه په تن دي او له دې څخه معلومیږي چې وسلوال طالبان د هیواد په اکثرو سیمو کې د دولت د طرفدارو ځواکونو له یونیفورم څخه ګټه اخلي. زیایی وایي په جګړه کې د دولت طرفدارو ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد پر تلیفون ازادي راډیو ته دعوه وکړه چې په برید کې د نړیوالو ځواکونو دوه موټره ویجاړ کړي او لسو زیاتو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد وایي د نړیوالو او افغان ځواکونو په متقابلو ډزو او هوایي بمبارۍ کې د دوی شپږ ملګري هم وژل شوي دي. نړیوال ځواکونه یوازې په سیمه کې د جګړې خبره مني خو د جګړې د دواړو لورو د تلفاتو په اړه بي خبري ښيي.
د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې دوه تنه ښوونکي د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. طالبانو ویلي دا کسان چې دوی په ماین الوزولي ښوونکي نه بلکې دولتي چارواکو وي. د دې او ځینو نورو امنیتي پرمختیاو په اړه له هراته د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی معلومات راکوي.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سید اغا ساقی په یو خبري غونډه کې د دوشنبه په ماسپښین ومنله چې تیر ورځ د غوالایت او بي ولسوالۍ کې د ماین دین فجر په وجد وطن د سیمې ز مکتب خون کیمړه او بل ملګری ټپی شو.
پازم متاسفانه به سر متاسف کې د غار زرا وخت کې معلومین مطلب
بیا به هم په خوا بده سره وایم د وطن دښمنانو د ماین دین فجر په وجه او بي ولسوالۍ چشمه صفا سیمې سره د خون کې مکتب څخه د تو په محل د موټر سکل پس پرلې وجل بل ملګری ټپی شو. امنیه قومندان ویل په همدغه سیمه کې تر دغه پیښې څو ساعت د مخه ورته ماین چاودنې درې پولیس سمړه او درې نور ملګري ټپیان کړه. د پیښې مسؤلیت طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په غاړه واخیسته. په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته وژل شوي ښوونکي چارواکي وبلل. د یو بل خبره په اساس د هرات ګاونډ غور ولایت چارسده ولسوالۍ کې د دوه سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ نښته شوې. د غور امنیه قومندان خدایار قدسي وایي د ملا محمود او خانو نومي قومندانانو سړي دوه ورځې راهیسې په کومه حقوقي موضوع په جګړه سره اوښتي. تر لس تنو پورې د دواړو وسله وال سړي مړه او یا هم ټپیان دي. د پیښې د کنټرول لپاره ګڼ شمېر پولیس هغه وایي سیمې ته ورغلل. همدارد یو بل خبر له مخې د غور په گاوبند بادغیس ولایت کې بیا د ولی ویان شرف الدین مجدی خبریالانو ته وویل چې د طالبانو یو سل شپاړس کسې زړله ملکي ژوند ته راوګرځېدله. د زیاته کړه تسلیم شویو کسانو قادس ولسوالۍ کې د دولت خلاف فعالیتونه کول. د ولسي مشرانو په منځګړې توب د دوشنبه په ورځ تسلیم شو سپکې ودرنې وسلې ځان سره راوړې. خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی بیا له اصله سره خبر به اساس وباله. وی ویل هیڅ کوم سړی په دغه ولایت کې دولت ته نه دا وختای. خو باید وایم چې دولتي چارواکي په خپل اېدا په ټینګار وایي دره وان کل سره درې سوه طالبان په بادغیس ولایت کې ملکی ژوند ته راګرځېدلی دي چې د هغو په وینا د نړیواله موسسو مرستو څخه هم برخمن شوه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
شیبا ورستبه د پاکستان په مهم ښار کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په یو مهمه اډه د وسلوالو د حمله د پایته رسیدو په اړه راپور درته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 140 پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. د دې کمیسیون په وینا په ثبت شویو قضیو کې ډېر یې د فزیکي برید پیښې دي. له بلې خوا یو شمېر ښځو چې په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وې له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه کوله. ماریا صدیقی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ورغلې وه او دا راپور یې برابر کړی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په لرو پرتو سیمو کې په ولسي جرګو کې د نااهلو کسانو پرېکړې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اصلي علت دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د څانګې مشره پروین رحیمی وایي په داسې حال کې چې د جرګو دنده د حقوقي قضیو څېړل دي، خو په وینا یې په دې جرګو کې جزایی دوسیې هم څېړل کېږي.
سپردن قضای زنو به جرگه ها برای کسایی که آگاهی حقوقی لازمی رو ندارن و سلامت
دوایه حقوق کسانا تا ده خزو ده خزیو سپرل چه به حقوقی چارو نپوهیگی او صلاحیتی هم نلری دست پایده را مستکوی پرانانانه و جرگو که حق کسان حضور لری چه زکری نلری ده خزو پروبرانده ده توتی خوالی یواز نیلامل در دول جرگی دی ده دیل پرا چه خز خفلواک جرگی تسپاری خو جرگ بیا بیا عدالتی کوی او بیا هم نارینه بریالی دی. دیوش میر حقوق پوهان په باور هغه جرګې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خوان او میرمنې ترمنځ د ستونزو د هوارې لپاره جوړیږي، دا چې د جرګې یو شمېر پرېکړه کوونکي له حقوقي او جزایي مسایلو څخه خبر نه دي نو پرېکړه په عادلانه توګه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د کورنیو تاوتریخوالو د ډېروالي د لامل په توګه یادوي.
ازادي راډیو ته غوږی او د هم د دې خبري مجلې وروستی راپور. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په کراچۍ کې د مهران په نوم د دې هیواد د سمندري ځواکونو په مهمه اډه کې د وسلوالو مقاومت پای ته رسېدلی. پر دې مرکز تېره شپه 12:30 بجې یو شمېر وسلوالو برید وکړ او تر نن ماسپښین پورې مقاومت کاوه. په دې بریدونو کې دوه پوځي الوتکې او نور پوځي تجهیزات زیانمن شوي دي. پخوا ویل کېدل چې د برید کوونکو شمېر ښایي تر 1500 پورې وي، خو رحمان ملک نن وویل چې د 4 تنو برید کوونکو جسدونه یې ترلاسه کړي دي. مجیب رحمان انګار له پېښوره راپور راکوي.
په کراچۍ کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه د 4 برید کوونکو په ګډون د 1400 تنو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده. یو شمېر نامعلوم وسلوال چې پر سپکو او درنو وسلو سنبال ول د دوشنبې په شپه شاوخوا 12:30 بجې په کراچۍ کې پر مهران سمندري پوځي هډې ورننوتل، الوتکو، هلیکوپټر او نورو تجهیزاتو ته یې اور واچاوه او له دولتي ځواکونو سره یې وسلوال نښته پیل کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دوشنبې په ورځ مازیګر مهال په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې جګړه کې 10 تنه دولتي سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. نوموړي د طالبانو پخوانی خبرداری ته په اشاره دا پیښه د اسامه بن لادن د وژل کېدو غچ بللی چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په اپټاباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې و وژل شو.
اسامه کی موت کے بعد انہوں نے میٹنگ کی وزیرستان اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی آرمی اور جتنی بھی
طالبانو د اسامه تر وژنې وروسته په وزیرستان کې غونډه کړې و او دا پریکړه کړې و چې پر پوځي تاسیساتو به خپل بریدونه پراخوي او ګړندي کوي. به همدا شانې د عالی رتبه دولتي مامورینو او یو شمېر نورو مهمو شخصیتو د پنخه کولو پریکړه هم کړې و. مونږ چې په دې اکلا کوم معلومات ترلاسه کړي په هغې کې د یو شمېر مهمو شخصیتونو نومونه شامل دي چې طالبان غواړي په نخه یې کړي. دوی ډېر لوی پلان طرحه کړی او په راتلونکي کې هم دې ته ورته بریدونه کولی شي. رحمان ملک وویل چې د وسلوالو په ډزو کې 2 الوتکې او نور پوځي تجهیزات زیانمن شوي، خو پاکستانی رسنیو د ځایي امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې یوه الوتکه په بشپړه توګه له منځه وړل شوې او بله یې تر ډېره زیانمنه شوې. د پوځي چارو ماهرینو د دې الوتکو ویجاړېدل د پاکستان د سمندري ځواکونو لپاره یو ستر زیان بللی. د پی 3C اوریان ډوله الوتکو په اړه ویل شوي چې په مسلسله توګه تر 40 ساعتونو کې په هوا کې د ګرځېدو او په سمندر کې د اوبتالي ابدوز د کشفولو او له منځه وړلو وړتیا لري. چې په لاس ورکولو سره ښایي د دې هیواد سمندري ځواک له سختو ستونزو سره مخ شي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی، خو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو له پاکستاني تلویزیونونو سره په مرکو کې ویلي دا چې څلورو برید کوونکو 14 ساعته د پسلګونو پوځیانو پر وړاندې مقاومت وکړ، داسې ښکاري چې عادي طالبان نه بلکې ډېر روزل شوي جنګیالي ول.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د دې خبرونې وروستی راپور و. له ملیحې احراري سره اوسئ چې د آزادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو تر پایه وروستۍ نیم ساعته خبرې مجله وړاندې کوي.
تشکر آقای تکل و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه در رابطه به تحولات منطقه می شنوید که سلمان بشیر معین وزارت خارجه پاکستان در افغانستان گفت مقام های حکومت پاکستان در کشورشان به هیچ تروریست پناه ندادند و دولت افغانستان در مورد کشته شدن رهبر گروه طالبان میگویند مقامات دولتی در افغانستان که ملا عمر از چندین روز به این سو ارتباط با بدنه رهبری گروه ندارد و محل بود و باش و نیز روشن نیست. گزارش های افغانستان منطقه و جهان را بعدا دنبال میکنیم و اما حالا خبرها را گوشتید از قادر حبیب.
سیاست امنیت ملی میگوید ارتباط ملا عمر از چندین روز به این طرف با بدنه رهبری این گروه قطع شده است. در اثر یک حمله انتحاری که ظهر امروز در لغمان رخ داد 18 تن کشته و زخمی شدند. سربازان پاکستانی کنترل یک پایگاه نظامی در شهر کراچی را به دست گرفتند و رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز دیدار 4 کشور اروپایی امروز وارد آیرلند شد. مشروع اخبار. سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان میگوید به تروریستان در خاک کشورش پناه دادن نشده است. معاون وزارت خارجه پاکستان که صبح امروز وارد کابل شد در این مورد پس از صحبت با مقامات افغان در یک کنفرانس خبری سخن زد.
We have not given shelter to any terrorists.
ما به هیچ تروریست و دشمن افغانستان پناه نداده ایم.
سلمان بشیر به هدف شرکت در اجلاس سه جانبه که قرار است فردا میان افغانستان، پاکستان و آمریکا در کابل برگزار شود وارد افغانستان شد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری شنیده می توانید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که ارتباط ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان از چندین روز به این طرف با بدنه رهبری این گروه قطع شده و محل بود و باش و نیز روشن نیست. به دنبال پخش خبر کشته شدن رهبر طالبان، مقامات دولتی افغان میگویند که تا هنوز هم این مسئله نیاز به تحقیق دارد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که ناپدید شدن ملا عمر از محل اصلی بود و باش و سبب گردید که خبر کشته شدن ملا عمر پخش گردد. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که ملا عمر در یکی از محلات مسئول در افغانستان به سر می‌برد. در اثر یک حمله انتحاری که ظهر امروز در ولایت لغمان رخ داد 18 تن کشته و زخمی شدند. فیض الله پتان سخنگوی والی لغمان گفته است که در این حادثه در منطقه قلعه نجیل رخ داد 4 فرد ملکی کشته شده و 14 تن دیگر زخم برداشتند و گفته تا کنون هدف حمله کننده روشن نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه این حمله انتحاری را محکوم کرده است. و یک عملیات تصفیهی که به خاطر گرفتاری یک گروه از مخالفین دولت در ولایت پروان را اندازی شده بود به پایان رسید. این عملیات 6 ساعت قبل توسط نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جبل سراج را اندازی شده بود. ضیاء رحمان سید خیلی عامر امنیت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات 9 نفر از گروه مخالف دولت که در این ولایت فعالیت‌های تخریبی را آغاز کرده بودند گرفتار شده و معاون این گروه نیز مجروح گردیده. به گفته سید خیلی سردسته این گروه پاکستانی است که فعالیت‌های تخریبی را رهبری می‌کند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان ادامه می‌دهیم. سربازان پاکستانی 16 ساعت بعد از حمله افراد مسلح طالبان کنترل یک پایگاه قوای بحری در شهر کراچی را به دست گرفتند. گفته شده که سربازان با جستجو در این پایگاه ادامه می‌دهند که در آن حداقل 10 سرباز کشته شد. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته است که 4 تا 6 شورشی مسلح با بمب‌های دستی، راکت‌ها و اسلحه اتومات بر پایگاه قوای بحری موسوم به مهران ناوقت روز یکشنبه با استفاده از تاریکی شب یورش بردند. 2 حمله کننده کشته شده و سومی خود را منفجر ساخته است. یکی از آنها گمان می‌رود که در زیر خرابه‌ها مانده باشد و دو تن دیگر فکر می شود که فرار کردند. پیش از این مقامات گفته بودند که گمان می رود بیش از 10 تن از تندروان مسلح بالای این پایگاه حمله کردند. وزیر داخله پاکستان همچنین گفت وای میگوید این یک عمل تروریستی علیه پاکستان است و همچنین طالبان و القاعده پیش از این اعلام کرده بودند که بر تأسیسات نظامی پاکستان و قوای مسلح حمله خواهند کرد و این اقدام اول را انجام دادند و به همین علت است که میگویم پاکستان در جنگ است. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و میگویند که این حمله بخشی از حملات انتقام جویانه ایشان به خاطر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده توسط سربازان آمریکایی در پاکستان است. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در یک حمله راکتی مظنون 4 تن در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. آنها میگویند که 2 راکت یک موتر را امروز در منطقه ماچیخیل در شمال وزیرستان شمالی هدف قرار دادند. این منطقه پناهگاه تندروان مسلح دانسته می شود که قوای افغان و بین المللی را در داخل افغانستان مورد حمله قرار می دهند. این دو مقام نخواستند نامهایشان افشا شود به خاطر که صلاحیت صحبت با رسانه ها را نداشتند. هویت کشته شدگان تا هنوز روشن نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز دیدار از 4 کشور اروپایی امروز وارد آیرلند شد. اوباما و همسرش به مدت کوتاهی پس از آن که به دابلن رسیدند با رئیس جمهور آیرلند مارلین مکلیسی و صدر اعظم اندکین ملاقات کردند. انتظار می رود که اوباما تای دیدارش از آیرلند از قریه کوچک منیگال محل تولد جد بزرگش دیدن کند. رئیس جمهور ایالات متحده فرزند یک پدر کنیایی و مادر آیرلندی آمریکایی می باشد. اوباما دیدارش را از دابلن امروز با یک سخنرانی به پایان خواهد رسانید. دستیاران اوباما گفتند سخنرانی وی روی روابط قوی میان ایالات متحده و آیرلند متمرکز خواهد بود که اوباما از آن در جریان ملاقات با صدر اعظم این کشور نیز ستایش کرد. وای میگوید روابط دوستی میان ایالات متحده و آیرلند از این قوی تر بودن نمیتواند. واضح است که این تنها مسئله منافع استراتژیک یا پالیسی خارجی نیست. آیرلند با ایالات متحده روابط خونی دارد. قرار است اوباما و خانمش میشل روز سه شنبه و دیدارشان از بریتانیا ادامه بدهند، جایی که آنها در ضیافت رسمی شام مهمان ملکه الیزابت خواهند بود. بعدتر در همین هفته اوباما پیش از این که دیدارش در پولند را به پایان برساند در اجلاس گروه 8 در فرانسه اشتراک خواهد کرد و در پولند با سران کشورهای اروپای شرقی ملاقات خواهد کرد. دیپلمات ها میگویند اتحادیه اروپا تظاهرات علیه سوریه را در عکس العمل به سرکوب خونین معترضان توسط حکومت آن کشور جدیدتر ساخته است. دیپلمات ها گفتند وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در جلسه در بروکسل توافق کردند که تعداد دیگری از مقامات سوریه به شمول رئیس جمهور بشار الاسد را در فهرست افراد شامل سازند که سفرشان ممنوع و دارایی هایشان منجمد ساخته می شود. وزرای خارجه همچنین توافق کردند تا تعزیرات اتحادیه اروپا را بالای 100 نهاد در ایران گسترش دهند که این امر بیانگر ناامیدی در زمینه عدم پیشرفت در گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن یک بار دیگر از امضای توافقنامه خودداری کرد که می توانست بحران سیاسی در این کشور را پایان دهد. صالح روز یکشنبه در آخرین لحظه امضای توافقنامه را رد کرد که از حمایت شورای همکاری های خلیج و ایالات متحده آمریکا برخوردار بود. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور یمن باید تا 30 روز آینده از موقفش کنار می رفت. این سومین بار است که صالح از امضای توافقنامه که هدف از آن پایان دادن به نارامی ها در این کشور است خودداری میکند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 90 نفر در اثر گردبادهای شدید در بخش‌های مرکزی ایالات متحده روز یکشنبه کشته شدند. مقامات گفتند مرگ 89 نفر در شهرک جوبلین در ایالت میزوری تایید شده. نزدیک به 3 حصه ساختمان‌های این شهر که 50,000 نفوذ دارد آسیب دیده است. از کشته شدن حداقل 1 نفر در اثر گردباد در شهر منوپلس نیز گزارش شده. و فوراً فعال‌ترین آتش‌فشان آیسلند موجب مسدود شدن مهم‌ترین میدان هوایی این کشور شده و مختل شدن پروازهای بیشتر در اروپا تهدید میکند. آتش فشان گرسموت روز شنبه فوران کرد و خاکستر بلند شده از آن دنمارک را نیز مجبور ساخت تا برخی از مسیرهای هوایی را بر فراز گرینلند بسته کند. اتحادیه اروپا گفته است که احتمال می رود خاکستر ناشی از این آتش فشان امروز وارد بریتانیا و آیرلند شود. کارشناسان به این باورند که احتمال اندک واقعه سال گذشته وجود دارد، زمانی که فوران آتش فشان در آیسلند برای 6 روز سفرهای هوایی را مختل ساخت.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیده. ساعت 6:40 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. معاون وزارت خارجه پاکستان در کابل گفت ما به هیچ تروریست پناه نداده ایم. ارتباط ملاحمد با بدنه رهبری طالبان از چندین روز به این سو به گفته مقامات امنیتی افغانستان قطع شده است. وزیر داخلی پاکستان از پایان درگیری نیروهای بحری پاکستان با مخالفان مسلح خبر داد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. که در خبرها شنیدید، مقام‌های حکومت پاکستان میگویند آنان در کشورشان به هیچ تروریست پناه ندادند. سلمان بشیر معینی وزارت خارجه پاکستان که مصروف دیدار از کابل است، امروز در صحبت با خبرنگاران گفت حضور رهبران القاعده و طالبان در پاکستان نماینده پشتیبانی حکومت پاکستان از این گروه‌ها نمی‌باشد. آقای بشیر گفت کشورش هزاران نفر را در راه مبارزه با تروریسم از دست داده است. جزئیات کنفرانس خبری معینی وزارت خارجه پاکستان در کابل در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
وزارت خارجه پاکستان قربانی شدن 35,000 پاکستانی را در راه مبارزه با تروریسم در پاکستان نشانه ای از تعهد آن کشور در جهت سرکوب نمودن تروریستان می داند. سلمان بشیر معین وزارت خارجه پاکستان که برای اشتراک در اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در کابل به سر می‌برد، در صحبت با خبرنگاران ادعاهای را نادرست خواند که گویا حکومت پاکستان زمینه بود و باش تروریستان را در خاک آن کشور فراهم ساخته است.
We have not given shelter to any terrorists.
ما به هیچ تروریست و دشمن افغانستان پناه نداده ایم. مهم است که بدانید دو طالب افغان در پاکستانند و در این جای پرسش وجود ندارد. اما این به آن معنی نیست که حکومت پاکستان به این طالبان پناه داده است. اگر چنین چیزی می بود، چطور تقریبا هر شهر پاکستان هدف حمله قرار گرفتند؟
Nearly every city of Pakistan has been attacked.
معین وزارت خارجه پاکستان در حال روی عدم حمایت کشورش از تروریستان تأکید می کند که به باور افغانها کشته شدن رهبر شبکه القاعده در نزدیک بزرگترین مرکز آموزش نیروهای پاکستان به اثبات رساند که برخی از حلقات در داخل حکومت پاکستان از حضور اسامه بن لادن در آن کشور آگاه بودند. هرچند آقای بشیر نیز مثل دیگر مقام‌های پاکستانی چنین گزارش‌ها را تایید نکرد، اما گفت که برای روشن شدن این که چرا و چگونه رهبر شبکه القاعده در پاکستان حضور داشت، کمیسیون مستقل بررسی‌های را در این مورد انجام خواهد داد. در حالی که به نظر می‌رسد مقام‌های پاکستانی سخت مخالف تکرار عملیاتی که سبب کشته شدن اسامه بن لادن در کشورشان شده هستند، اما مقام‌های افغان می‌گویند در حال حاضر بیش از 90% رهبران ارشد القاعده و طالبان در پاکستان به سر می‌برند.
گزارشی بود از کنفرانس خبری معاون وزارت خارجه پاکستان در کابل که میگوید دولت پاکستان به هیچ تروریست پناه نداده است. و اما قبلا خبری در مورد کشته شدن ملا عمر رهبر طالبان پخش شد. منابع استخباراتی افغانستان میگویند ملا محمد عمر از چندین روز به این سو ارتباط با بدنه رهبری این گروه ندارد و محل بود و باش وای هم روشن نیست. این منابع احتمال میزنند که ملا عمر کشته شده باشد. در این حال معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان و سخنگوی ایسف در کابل هم در مورد اظهاراتی داشته و میگویند که منتظر نتایج تحقیق در این خصوص هستند. اما طالبان مسلح خبر کشته شدن ملا عمر را شایعه خواندند. برشنا نظری گزارش میدهد.
به دنبال پخش خبر کشته شدن رهبر گروه طالبان، مقامات دولتی افغان میگویند که تا هنوز هم این مسئله نیاز به تحقیق جدی دارد. خبر کشته شدن ملا عمر از منابع استخباراتی افغانستان به رسانه‌های داخلی این کشور داده شد و بعداً رسانه‌های منطقه و حتی رسانه‌های خبری سایر کشورها نیز در مورد گزارش‌های را پخش کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ناپدید شدن ملا عمر از محل اصلی بود و باش وی سبب شده که خبر کشته شدن ملا عمر پخش شود، اما وی کشته شدن رهبر گروه طالبان را رسما تایید نکرد.
اوس مهال مونږ نشو کولای د دې مړینې یا وژل کېدل رسمن تایید کړو.
در حال حاضر ما نمیتوانیم به طور رسمی کشته شدن ملا عمر را تایید کنیم، اما به استناد به منابع خود گفتم میتوانیم که ملا عمر از 3-4 روز به این طرف از محل اصلی خود در کویته لادرک شده است. تماس‌های همکاران نزدیک وی نیز قطع شده. خبر کشته شدن ملا عمر به طالبان نیز رسیده است که در افغانستان فعالیت میکنند.
امنیتی او توریستی فعالیتونه کوي.
قبلا گفته شده بود که رهبر گروه طالبان دو روز قبل هنگامی که از کویته به وزیرستان شمالی می رفت در مسیر راه به قتل رسیده است. گفته می شود که کویته و وزیرستان شمالی مسیر اصلی و همیشگی رفت و آمد طالبان مسلح در پاکستان است و شورای رهبری طالبان نیز در کویته از همین مسیر فعالیت های خود را تنظیم می کند. سلمان بشیر معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان که در کابل به سر می برد می گوید که نمی تواند صحت و سقم این خبر را در حال حاضر تایید کند.
I am not in a position to confirm that as yet.
من در موقف قرار ندارم که خبر کشته شدن ملا عمر را که از سوی برخی رسانه ها به نشر رسیده تایید کنم. شخصا نمی توانم ابراز نظر نمایم که این مسئله واقعیت دارد و یا خیر.
I personally am not in a position to confirm that that's true or not.
این دیپلمات بلندپایه پاکستان تاکید کرد که پاکستان در مبارزه با تروریسم مصمم است و همواره در صدد بازداشت و یا کشتن رهبران تروریستان بوده است. در این حال نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که خبر کشته شدن رهبر گروه طالبان با آنان نیز رسیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
موافقتنامه به ارزش 102 میلیون دلار کمک بدون عوض اداره انکشافی سازمان ملل متحد در وزارت یا انکشاف دیات افغانستان امضا شد که در برنامه انکشاف صحاوی در سال 1390 به مصرف خواهد رسید. وزیر یا انکشاف دیات میگوید اگر امنیت تامین شود تلاش دارد تا پلان وسیع‌تری را در دیات افغانستان عملی سازد. معاون اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید وزارت انکشاف دیات در صورت مصرف درست این کمک ها مساعدت های بیشتر را از جامعه جهانی دریافت خواهد کرد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی فیض الله قرداش با صدای وزیر انکشاف دهات آغاز می شود.
تعهد جوامع کمک دهنده به این برنامه ای هست که با کمک هایشان می افزایند. قسمی که در سالهای گذشته برنامه بودجه کمتر داشته، تمویل کمتر، جذبش کمتر بوده، برنامه موفق شده که 144 میلیون دلار از جوامع کمک دهنده جذب بکنه که برای 102 میلیون دلار از این پلان کاری آماده شده و متباقی پول بر سال آینده در پلان کاری گرفته میشه. تامین امنیتی بیشتر میتونه پروژه های انکشافی بیشتر در سراسر کشور تطبیق بکنه.
وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید این وزارت موفق شده است که در سال گذشته 8888 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 11 میلیارد افغانی در 2036 قریه در 34 ولایت تطبیق نماید. به باور آقای منصوری این پروژه ها متکی به کمک شماری از کشورها به شمول ژاپن و کشورهای اروپایی است که نقش اداره انکشافی سازمان ملل در انسجام آن برازنده است. وختنگ سویندز معاون اداری انکشافی سازمان ملل یا UNDP که یکی از امضا کننده های این تفاهم نامه بود و ادامه تعهدات سازمان ملل در انکشاف دهات افغانستان گفت
امسال از سالهای گذشته متفاوت تر است. تفاوت در ارقامی است که وجود دارد و پروژه های متعدد در سال جاری مورد اجرا قرار می گیرد که بودجه لازم نیز به آن اختصاص یافته است. این پروژه ها طوری طرح شدند که نیازمندی های حکومت افغانستان را نیز برجسته می سازند. ما از سالهای زیاد به عنوان شریک اجرای پروژه ها در افغانستان عمل می کنیم. ما با سایر کمک کننده ها آماده اجرای برنامه های هستیم تا با موفقیت اجرا شوند.
به باور وزیر احیا و انکشاف دهات بیش از 7 میلیون نفوس کشور در فقر و ناداری زندگی می کنند که بیشتر آن در قریه ها و قصبات جابجا شدند که برای تامین مسئولیت غذایی و برنامه انکشاف صاحبی آنان به هزینه کافی ضرورت است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
سا ساعت 6:49 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از شروع امسال تا حالا حدود 140 قضیه مختلف خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است. مسئولان این کمیسیون به رادیو آزادی گفتند یکی از عوامل افزایش خشونت در برابر زنان رجعت دادن قضیه زنان به جرگه هاست. گفته می شود این جرگه ها اکثرا در مناطق دوردست افغانستان به خاطر حل قضیه زنان توسط بزرگان محل را اندازی می گردد. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
بررسی قضیه خشونت بالای یک زن از سوی جرگه ها در شماره از نقاط افغانستان، نگرانی های برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در قبال داشته است. پروین رحیمی، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک گفتگوی ویژه بر رادیو آزادی گفت که سپردن قضیه های زنان به همچو جرگه ها سبب افزایش خشونت علیه زنان می گردد. با باور رحیمی این جرگه ها نیز به نفع مردان فیصله های خود را صادر می کنند.
سپردن قضای زنان به جرگه ها برای کسایی که صلاحیت رسیدگی به قضای را ندارن همچون نتایج را به بار میره. در جرگه ها امروز کسای حضور دارن که بر علاوه علما کسای هستن که از نعمت سواد تا به بهره هستن. یکی از عوامل ازدیاد خشونت علیه زنان همین جرگه ها است، به خاطر از اینکه زن اختیار خود به جرگه میده، اما جرگه فیصله خوبه که مطابق عدالت و انصاف باشه در قبال از انجام نمیده و باز هم برنده مرد است.
وادار کردن خانم به ارتکاب جرایم اخلاقی از سوی شوهر، لتکوب زنان توسط شوهر و در برخی موارد خانواده شوهر و برخی از مسائل دیگر از جمله موارد است که شماری از زنان آسیب دیده با عنوان خشونت‌های خانوادگی از آن یاد می‌کنند. برخی از زنان که با خشونت‌های خانوادگی مواجه شده و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمدند، داستان زندگی خود را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد.
نام ما بختوار. خود مارم که بیام سریت نفر میارم، پرفلانا نفر میارم تن میترشیس کو. زنگ میزنم مگه بیام ببرید یک نفر پیدا کنم، یک نفر دیگه هم رفقای خودشه. ما اینجا میخوایم مار طلاق میده. ما یک نیم سال میش فارسی کردیم دیم یک نیم سال ما خوشخانه دی نخوردم. هیچ کار نمیکنم تا بگرد خانه. تیفلی نداریم نه.
نام قمر. ما فدال کردم. مال زد. شختوخ کزد. تا جور نزد. تا پون زد. چهار تا اولاد دادم. همیشه هم سر اولاد هم ظلم میکنه. اونا رو میزنه. از دولت وقت خواهش میکنم که مال طلاق مال بده. اولاد ها پشت پناش.
اول میگفته که من زن ما دوست ندارم، باز میگفته که من تو رو دوست دارم، میگفت بیا کدما رو تو من که گفتم فامیل قبول نمی کنم، باز من رو دبان کمپاین برده، باز وقتی که برد باز از این تو استفاده کرد، باز وقتی هم که حامل شدم تا نماگی مدن خبر نداشت. بعد مدن میگه جوی کنیم، میگفت دبا دارید نکن.
با باور برخی از حقوقدانان در جرگه هایی که در شماره از مناطق دوردست افغانستان به خاطر حل مشکلات میان زن و شوهر راه اندازی می گردد، چون تعدادی از فیصله کنندگان در این جرگه ها از مسائل حقوقی و جزایی آگاهی ندارند، بناهن در قبال موضوع فیصله درست نمی کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
درنگ بر تحولات منطقه داریم. طوری که در خبرها شنیدید، رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت پایگاه قوای بحری در شهر کراچی کنترل آن را در دست گرفتند. این درگیری 16 ساعت با مخالفان مسلح دوام کرد و حدود 25 کشته و زخمی به جا گذاشت. درگیری شب گذشته هنگام آغاز یافت که افراد مسلح بالای پایگاه قوای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند و مسئولیت حمله را نیز گروه تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
بعد از گذشت 16 ساعت بالاخره درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی پاکستان که در پایگاه قوای بحری واقع در شهر کراچی آغاز گردیده بود اختتام یافت. خبر اختتام پذیری این درگیری را رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان طی کنفرانس خبری که عصر دوشنبه داشت داد. رحمان ملک طی صحبت‌هایش عملیاتی را که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بر ضد حمله آوران پایگاه قوای بحری شب گذشته آغاز شده بود موفق خواند و افزود در جریان این عملیات 10 تن از نیروهای پاکستانی جانهایشان را باختند و 15 تن دیگر مجروم می باشند. در مورد حملهآوران و افزود که 4 تن از آنها به قتل رسانیده شده است، ولی احتمال می رود که 2 تن آنها در جریان عملیات از پایگاه موفق به فرار شده باشند. و حمله بالای پایگاه قوای بحری پاکستان را انتقام قتل اسامه بن لادن دانسته چنین افزود. وی می گوید بعد از مرگ اسامه اینها در وزیرستان جلسه دایر نمودند و فیصله نمودند که بالای پایگاه های نظامی حملهآور خواهند شد. نام بعض از شخصیت ها نیز به ما اطلاع رسیده که هدف قرار دارند. این عملات همه تنظیم شده است و به نظر من در آینده هم می توانند چنین عملات را انجام دهند. رحمان ملک از موجودیت عبد تنتبای خارجی در داخل پایگاه در انگام حمله دیشب خبر داد و گفت 6 تن آنها آمریکایی و در حالی که 11 تن دیگر آنها چینایی بودند و اطمینان ظاهر کرد که در نتیجه این حمله به آنها هیچ نوع ضرر نرسیده است. قابل یادآوری است 10:40 دقیقه شب گذشته افراد مسلح بالای پایگاه نیروی بحری پاکستان در شهر کراچی حمله نمودند و با پرتاب راکت 2 طیاره موجود در پایگاه را نیز هدف قرار داده و به آتش کشانیدند. درگیری میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی پاکستان 16 ساعت دوام نمود. در این مدت اردوی پاکستان و قوای بحری آن عملیات را برا انداختند تا توانستند داخل این پایگاه را از وجود افراد مسلح تصفیه نمایند. ناگفته نماند که گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. به قول احسان الله احسان سخنگوی گروه یاد شده، این حمله بنابر انتقامجوی قتل رهبر شبکه القاعده می باشد. این حمله در حال صورت گرفت که اردوی پاکستان بعد از عملیات ایالات متحده آمریکا در شهر ابتاباد پاکستان که به غرض کشته شدن اسامه بن لادن صورت گرفته بود، با اعتراضات شدید مردم پاکستان و گروه های سیاسی این کشور روبرو شدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
درنگ هم بر تحولات سوریه، مشکلات مردم سوریه مقاله است که نیویورک تایمز پخش کرده است. این مقاله به توضیح تحولات سال 2001 میلادی می‌پردازد، یعنی زمانی که بشار الاسد بعد از مرگ پدرش به قدرت رسید. اما روزنامه نیویورک تایمز تحولات را نام نهاد می‌خواند و از قیام کنونی سوریه به حیث یک تحول بزرگ یاد کرده است. مقیم نای فشرده گزارش نیویورک تایمز را تقدیم می‌کند.
تحولات سال 2001 میلادی دمشق نام نهاد بود، زیرا عناصر دموکراتیک سوریه امیدوار بودند که بشار الاسد که تحصیل کرده لندن است و عیس جانشین پدر بیرحمش ممکن ستم را ترک کند. بهار سال 2001 میلادی سوریه پایان یافت، در حالی که عده از آنان که به این تغییر امیدوار بودند در اتاقهای شکنجه افتیدند. 4 سال بعد عامیان حقوق بشر اعلامیه دمشق برای تحولات دموکراتیک ملی را صادر کردند که این اعلامیه از بشار الاسد خواست تا انتخابات آزاد پارلمانی را برگزار کند، اما او در پاسخ امضا کنندگان این سند را زندانی کرد. پنجشنبه گذشته رضوان زیدی، یکی از امضا کننده های اعلامیه دمشق، با وزارت خارجه امریکا در واشنگتن رفت تا با ارزیابی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد قیام کنونی عرب‌ها گوش دهد. قیام کنونی عرب‌ها انقلاب‌های را در تونس و مصر و همچنان اعتراضات را در دیگر کشورهای عرب به شمول سوریه به میان آورد، جایی که بشار الاسد در عکس‌العمل به آن بالای مظاهره کنندگان فیر کرد. رئیس جمهور باراک اوباما در این ارزیابی خود در مورد سوریه فقط چند جمله ای را ارائه کرد. او رژیم بشار الاسد را قاتل خواند و اما برکناری مستقیم رئیس جمهور را نخواست. اوباما گفت که حاکم سوریه هنوز امکانات دارد. او می تواند راه انتقال به سوی دموکراسی را در پیش گیرد و یا اثر را دور شود. آقای زید از آن استقبال کرد و گفت حالا حسد درک کرده است که باید از قدرت کنار رود. قیام کنونی سوریه که انعکاس خواستهای ادبای این کشور است، نشانه یک تغییر بزرگ می باشد. هرچند این کشور همچون مصر دارای نفوذ و قدرت نبوده، ولی در برخی عرصه های معین پیشرفت‌های دارد. علاوتاً به خاطر موقعیت جغرافیاییش، سوریه نقطه اتکای سیاست‌های منطقوی بوده و در آینده لبنان، اسرائیل و فلسطین نقش میوری دارد. سازمان ناظران حقوق بشر تخمین می‌کنند که در تظاهرات اخیر سوریه در حدود 800 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر دستگیر گردیدند. پلیسی ایالات متحده آمریکا در ارتباط با سوریه اساساً یک ناکامی بی سابقه را نشان می‌دهد. یک خلای این پلیسی این است که نتوانست از طریق دیپلماتیک بشار الاسد را به خاطر اصلاحات داخلی وادار سازد، اتحاد سوریه با ایران، حزب الله و حماس را تضعیف نماید و با اسرائیل در مورد صلح به توافق برسد. بشار الاسد در سال 2008 میلادی با یک دیپلمات آمریکایی گفته بود که او فقط چند کلمه دورتر از یک امضای موافقت صلح با اسرائیل می باشد. اما او هرگز به گفتهش عمل نکرد. طوری که رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته گفت، تصور سیاست‌های نوین برای این نسل بدون یک دولت پایدار فلسطینی و یک دولت مسئول اسرائیلی دشوار خواهد بود.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک می شویم. از همراهی شما سپاس گذاریم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.